السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې او د یوې بلې پښتو خبرونې وخت را ورسېدی. دغه خبرونه زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. اورئ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان سي. په دې خبرونه کې به دغه راز د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر د خبرو حال درکړو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه په سیمه ییزو نړیوالو خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې د عراق د نوي حکومت ملاتړ وکړ. د هر څه وروسته درته وړاندې سي، خو لومړی صفي الله ستانکزی مهم کورونه خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویل یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره ګوري. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون سبا د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي. او یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د ځینو کړیو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو تجویز وغند. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وګوري. ښاغلی کرزی چې د برهان الدین ربانی د وژل کېدو په درېم کلین کې خبرې کولې وویل چې په دې لیدنه کې به جهادي مشران هم ګډون ولري او هیله یې وښوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. د غونډې چې لاړ شم نورې جلسې ترتیب کوم. په دې خبرو کې به کاندیدان او د افغانستان جهادي مشران برخه ولري او هیله من یم چې د افغانانو لپاره د خوښۍ ډک خبرونه ترلاسه شي. پرون هم ولسمشر کرزی له دواړو کاندیدانو سره ملاقات درلود او د دواړو کاندیدانو د استازیو په وینا ټاکل شوی نن د ملي وحدت حکومت په اړه یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سبا د جمهوري ریاست د دویم دور انتخابات وروستۍ نتیجه اعلانوي. د خبر دیات کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وکړه او ویل د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې نور د خلکو انتظار پاتې ورسوي او د انتخابات وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په جلسه کې په دې باندې پریکړه وشوه چې سبا یک شنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسېږي او نهایي پایله به رسمان د افغانستان د خلکو سره اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نور تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د نتیجې اعلان د کاندیدانو ترمنځ په سیاسي موافقې کوم ارتباط نه لري. له بلې خوا د مدني ټولنو د فدرېشن یو شمېر غړو نن په کابل کې خبرداری ورکړ که تر څلېرویشتو نور ساعتونو پورې د انتخاباتو نتیجه اعلان نه شي د انتخاباتو کمیسیون په شاوخوا سیمو کې به مظاهرې وکړي. د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د ځینو کړیو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو تجویز وغند او هغه د اسلام خلاف کاروباله. ښاغلی سیاف چې د برهان الدین ربانی د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت مراسمو کې خبرې کولې وویل هر څوک چې ورته حکم صادروي کافر دی.
شما بارها نشنیدین چې میگن که
تاسو په وار وار ندی اوریدلی چې وای دا مباح دم دی، د دوی وژنه واجب ده. همدا چې وای مباح دم ده، د خدای حرامي حلال بللای. هر څوک چې دا کار کوي له همدې ځای د اسلام حکم ورته بیانوم چې کافر بالله. د استاد سیف په دې ډول څرګندونو لدی وړاندې وسلوالو مخالفینو انتقاد کړی، خو د نننیو خبرو په اړه تر اوسه څه ندی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وی وسلوالو طالبانو دوه تنه دولت د جاسوسۍ په تور وژلي دي. د کونړ د امنیه قومندانې مرستیال عبدالقادر خان امید ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو نن سهار د دوه تنه چې د دولسم ټولګي زده کوونکي په نړۍ ولسوالۍ کې وژلي دي. د خغلی امید په خبره د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالې بشیر واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت ته هڅوم لاټړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړي هوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوله یو اعلامیه خبره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړ. جان کری وویل عراق په وخت د اسلامي دولت ډلې ته جواب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال ډیر وحشي دي او د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای شي چې د دې ډلې پر وړاندې په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country.
په دې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادو ته ځای شته چې خپل برخه وکړي. په دې کې ایران هم شامل دی چې د بهرنیو چارو وزیر نن له موږ سره دی. د اسلامي دولت د لمک ټولو ته ګواښ پیدا کوي او موږ ژمنو چې د هغې د ځپلو لپاره د عراق نوي حکومت او د نړۍ له نورو هیوادو سره کار وکړو.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق او سوریه پراخې سیمې لاندې کړې دي او د سوریه د بشري حقوقو د غړي په وینا د ډلې په تیر دوه ورځو کې د سوریه شپېته کلی چې کوردان پکې اوسې نیولې دي دا کلی د ترکیه له سرحد سره نږدې دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې هغه نه څلوېشت ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته سوي وو خوشې سول او روغ رمټ ترکیه ته ستانه سول. دا کسان د جون په ورستیو کې د موسل په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړي وو. په دغه کسانو کې یو شمېر ډیپلوماټان پوځیان او ماشومان وو. د ترکیه دا وګړي د روان کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت سختدریز ډلې لخوا برمته سوي وو. دا پېښه هغه وخت رامنځته سوه چې وسلوالو سختدریزو د موسل ښار تر خپل کنټرول لاندې راوستي او د ترکیه قونسلګري هم ونیوله. د اوکراین د وضعیت په اړه په خبرو کې چې تیر شپه په منسک کې سویوي پرمختګ سوي دي. د روسیې اوکراین د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو استازیو او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازیو چې د تماس ډله ورته وایي تیر شپه خبري پیل کړي. د خبرو پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره یو لړ موافقې سوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې ویل سوي دي چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو لسیمو و ایستل سي. د جګړې په مقصد الوتنې ونسي او بې پیلوټه الوتکې هم پر سیمه الوتنې ونه کړي. بندیان تبادله سي او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي هلته ځای پر ځای سي. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونارد چومکا کومچا چې د مینسک په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوي وایي پر دې هم سره سلاس و چې ټولې بهرنۍ ډلې دي د اوکراین له خاورې ووځي. د شاوخوا 200 موټرو کاروان د روسیې لخوا د اوکراین تر پوله ورتیر سوي دي. په دې موټرو کې ځینې د روسیې پلوه جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې سیمې دونیتسک ته رسېدلې دي. د ایتارتاس او آر آی ای نووستي خبري اژانسونو راپور ورکوي چې دا دریم روسي کاروان دی چې پکښې بشري مرستې، خوراکي مواد، جنراتورونه، دواوې او د اوبو بوتلونه دي. د روسي خبري رسنیو په وینا روسیه څو واري اوکراني چارواکو او د نړیوال سره صلیب کمیټې ته بلنه ورکړه چې د دې موټرونو تفتیش وکړي، خو د دوی په وینا هغوی پرته له کومه دلیله دا پیشنهاد رد کړ. د روسیې لخوا لومړی د بشري مرستو کاروان اوکراین ته د اګست د میاشتې په پای کې ننوتلی و. اوکراینی چارواکو ویل دوی روسانو ته اجازه نه ورکړې چې اوکراین ته ننوځي. اوکراینی چارواکو دې هیواد ته د روسیې کاروان ننوتل مستقیمه حمله بللې وه. دوهم روسي کاروان اوکراین ته د سپتمبر په 14 ننوتلی و.
خبرونه مولا آزادې رډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه یو ځل بیا واوري او ویل ولې ادرس یې دی آزادې رډیو ټکی کام یا آزادې رډیو ټکی ورک دغه پاند ورسی. تاسو کولی سي د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه واوري. په دې خبرونه کې په ډېر راپور لرو چې د ولسمشري د کاندیدانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې تمه کېږي نن دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. دا چې دا خبرې به کومې وروستۍ پایلې ته ورسیږي او کنه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ژمن ده چې سبا به نهایي پایلې د ولسمشري زو ټاکنو رسمن اعلان.
په دې اړه هم راپور لرو چې نن په کابل کې د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مخکنی رئیس برهان الدین رباني دریم تلین ولمنځل سو. د عدالت او سولې لپاره د عمل په نوم یو بنسټ د سولې پر روان بهیر انتقاد کوي، وایي چې په دې برخه کې میلیونونه ډالره بې ځایه لګول سوي دي. دغه بنسټ یو غړی داسې وایي:
د افغانستان حکومت چې د سولې کوم عالي شورا یې جوړه کړې ده، چې په هغه کې داسې کسان دي چې خپله د خلکو په وژلو کې لاس لري، نو هغه به سوله راولي.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوه منیمه کې تاندې څنګه یو نیوز پروګرام خپرېږي. په دې خبرونې کې پر دې ژغېدلی چې ولې ځینې ځوانان له ټولنیزو شبکو څخه ناسمه ګټه اخلي.
ځینې ځوانان ټولنیزې شبکې، خصوصا فیسبوک، بې ګټې کاره یا په یو ډول نه یو ډول د نورو د ځورولو سبب ګرځي.
او له معمول سره سم پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام په ژوندۍ بڼه خپرېږي. ملتیا مخواړم. ساعت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې راځو د خبرونې لمړی راپورټ ده. جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د دواړو لور ترمنځ خبري نن هم جریان لري او ټاکل شوی دواړو کاندیدان نن پارکی له ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. زموږ همکار رحمت الله افغان دا موضوع څېړلی او همدا اوس په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب مهرباني وکړي د موضوع په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله سلامت صاحب، لکه تاسو ویل نن بیا هم د ملي وحدت حکومت پر سر د دواړو انتخاباتي ټیمونو خبرو دوام درلود. دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې نن بل ماسپښین وروسته دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزي او ځینې سیاسي او جهادي مشرانو د دولت د ګونو قواو په حضور کې بیا هم غونډه ولري تر څو د ملي یووالي د حکومت په اړه وروستۍ موافقې ته ورسیږي. وړاندې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم غړي محمد الله حیدری ازادي راډیو ته وویل چې زیاته امیدواري شته چې په دې غونډه کې دواړه کاندیدان وروستۍ پریکړه ته ورسیږي. خو بل خو د اشرف غنی احمدي په مشرۍ د تحول او دوام ټیم غړي طاهر زهر ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 15 بجې نن دواړه کاندیدان پارک غونډه وکړي. هغه زیاته کړه ممکن نن وروستۍ موافقه ته ورسیږي او نه رسیږي. حمید کرزی هم په دې اړه څرګندونې کړې دي او هغه ویلي چې امکان لري نن غونډه دوی خپل موافقه ته سره ورسیږي.
بله، لکه څنګه چې مخکې موږ راپورونه درلودل په مخکنیو ورځو کې چې دواړه کاندیدان پر دوه درو موارد باندې دي چې دوی سره اختلاف لري، داسې کېدای شي معلومات راکړي چې اوس یا د نن ورځې په خبرو کې پر کوم ټکی باندې د اختلاف پر کوم ټکی باندې به دوی خبرې سره وکړي؟
بله، دوی څلور موارد وو چې ورباندې نن بحث روانو. په کابینه او امنیت شورا کې د مساوي واک، د انتخاباتو د نتایجو د څرنګوالي او همدارنګه د اجرایي رئیس لخوا د کابینې مشري، هغه سالو چې نن دوی په خپل منځ کې وربندې بحث وکړ. دوی په دې اړه باندې بیلابیل نظرونه لرل. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم وایي چې د انتخاباتي نتایجو د څرنګوالي له موضوع پرته ټول موضوعات حل شوي دي. خو بل خو د اشرف غنی احمدي ټیم وایي چې ټینګار کوي چې ټول مسایل باید د اساسي قانون د چوکاټ پرنا کې حل شي. دا مسایل
ډیره مننه افغان صاحب، ډیره مننه ساس معلومات څخه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو رحمت افغانو چې د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو په اړه معلومات راکول. د په خبرو کې مواردل چې دواړو کاندیدانو نن هم سره وکتل او ټاکل شوی ده د نن ورځې په جریان کې پارک کې ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. بیا هم تمکیش رو پر انتخاباتي مسایل باندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یعنی د اکشن به پرز بده جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي رډو تو ویل چې د شنبې ورځې په جلسه کې پریکړه وسو چې د افغانستان د خلکو انتظار به پای ته رسوي. ناجی صاحبی نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو اړوند ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې او د یک شنبه په ورځ به د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی پریکړه کې به ځنډ رانه شي. نوموړي وویل چې له دې اعلان سره به د خلکو انتظار هم پای ته ورسیږي.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ژمن ده چې سبا به نهایي پایلې د ولسمشریزو ټاکنو رسمن اعلان شي. نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په جلسه کې په دې باندې پریکړه وشوه چې سبا یک شنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسوي او نهایي پایلې به رسمن د افغانستان د خلکو سره اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوریت ریاست د نهایي نتیجې د اعلان خبر ورکوي چې دواړه کاندیدان بیا هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه یوې نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حمید کرزي، ځینې جهادي او سیاسي مشرانو په ګډون د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبرو ته ادامه ورکړي. یو شمېر څېړونکي ډلې بیا وایي کچېرې له سیاسي توافق پرته د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي دا به رواني ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا ویان فهیم نعیمی ازادي رادیو ته وویل چې کمیسیون باید له سیاسي توافق مخکې نتیجه اعلان نکړي.
لکه حوصله وکړي اوس د دوی کارونه ټول ختم شوي، صرف نتایج اعلان کړي، باید اجازه ورکړي چې دغه سیاسي توافق د دوی امضا شي او هغې پس بیا دوی نتایج اعلان کړي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي بیا خبرداري ورکړی چې افغان کاندیدان باید ژر تر ژره د ملي یووالي پر حکومت جوړ جاړي ته ورسیږي، سو هیواد د بحران له خطر وژغورل شي. یان کوبش د هم ویلې په افغانستان کې نوی حکومت ژر جوړېدل د ته لار هواروي چې له دغه هیواد سره نړیوال خپل همکاري ته دوام ورکړي.
د ناجی ساپی په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د جمهور ریاست وروستۍ نتیجه اعلان کړي، سره له دې چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم پر دې ټینګار کړی چې وروسته تر دې چې سیاسي توافق د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامنځته شو بیا دې نتیجه اعلان سي. خو د انتخابات کمیسیون وایي چې دوی به په دې اړه سیاسي بهیر ته منتظر پاتې نه سي او سبا ته پریکړه کړې چې وروستۍ نتیجه به اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل بیا هم پر ایو انتخاباتي مسلې باندې راپور لرو. مخکې مو واوریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د جمهور ریاست وروستۍ نتیجه اعلان کړي. په دې برخه کې د خوست یو شمېر مدني فعالان او قومي مشرانو هم د ژر تر ژره نتایجو د معلومېدو غوښتنه کړې ده. د خوستیانو د دې غوښتنې په اړه زموږ د همکار نجیب الله الوخیل راپور ته به پام وکړو.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو یو ځل بیا د افغان حکومت د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان نه کوي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه ګډه ناسته کې راغونډ شوي ول وویل چې ټاکنیزو کشالو او په دې اړه شته ستونزو د خلکو اقتصادي او امنیتي حالت همدارنګه ورځني کاروبار ته درون زیان اړولی او ولسونه یې د خپل هیواد راتلونکي په باب په اندېښنه کې اچولي دي. د خوست یو تن قومي مشر کاکای آزادۍ راډیو ته وایي چې د ټاکنو په پروسه کې د نورو افغانانو په څیر خوستي ولسونو ستره قرباني ورکړه، نو دوی غواړي ډېر ژر د خپلې قربانۍ ثمره وویني او د پایلو په اعلان کې نور ځنډ ونه شي.
موږ سار په قربانۍ نه دا انتخابات سرته رسول دي او خپل رای مو استعمال کړی دي، نو په دا اساس نه موږ ته ډېر ارزښت لري. او بل زه غواړم چې ملګر ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زر د پای اعلان کړي، ځکه چې موږ ارمنونو ته باید مثبت ځواب ویل شي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل چې د ټاکنو کمیسیون باید د خپل واکونو نه استفاده وکړي ترڅو خلک د خپل راتلونکي په باب ډاډمن شي.
له دې وروسته د ټاکنو په بهیر کې هر ډول ځان مقتدی منلو وړ نه دی. د ټاکنو پروسه چې په هر دلیل سره ځان ډول کې د افغانستان د خلکو په وړاندې یو ډول جفا ده. زموږ نظر دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د خپل صلاحیتونو څخه استفاده وکړي او د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې ونځندي، سو د افغانستان خلک مطمئن شي چې د دوی راتلونکي سرنوشت ده.
قومي مشر ګلناصر خان زدران وایي چې ټاکنې زلانجو او د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان د خلکو اقتصاد او ورځنۍ چارې زیانمنې کړي دي.
انتخابات د کمیسیون د غوښتنه کوم چې دغه د انتخابات پایلې زر اعلان شي، ځکه چې زموږ په اقتصاد، زموږ په دوکاندارۍ، زموږ په تجارت باندې ډیره بد اغېزه کړې ده.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وویل چې
تیر ورځ غونډه وشوه په هغه کې موږ اعلان کړی د خوشټولو ولسونو چې موږ د پایلو په اعلان کې نور ځان نه غوړي، ولی یو ځل بیا هم غواړو چې نور د پایلې زر ته زر اعلان شي، د خوستو ولسونو غزغم نور نهایی او پای ته رسیدلی دی.
که څه هم خوستیان د نورو افغانانو په شان د ټاکنو د پایلو د ځنډ څخه راټوکېدلو ملي ستونزو ته په اندېښنه کې دي، خو بلخوا د ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان په اړه پرون د جمعې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي او جهادي مشرانو همدارنګه د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو په ګډون ناسته کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر د مهمو پرمختګونو یادونه شوې ده. د ارګ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د نوي ولسمشر د تحلیف یا لوړې د مراسمو په وخت او څرنګوالي هم بحث شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
نه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا موریدلم به هم راپورونه لرو. نن په کابل کې د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د وشل کېدو د دریم تلین په مناسبت مراسم جوړ شوی و. په دې مراسمو کې د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون ولسمشر حامد کرزی هم وینا وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې هڅې باید تعقیب سي. اسدالله لودین دغه مراسم څارلی او همدا اوس را سره په استډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني.
ډېره مننه سلام صاحب. کور آباد سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د استاد برهان الدین ربانی د وجل کېدو د دریم تلین په مناسبت مراسم نن د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې بیلابیلو افغان چارواکو د ولسمشر حامد کرزی په ګډون د استاد ربانی په شخصیت او دغه راز د هغه په هڅو باندې کومه هڅه چې د خپل ژوند کې کوله په هغو باندې رڼا واچوله. ولسمشر حامد کرزی په همدې مراسمو کې وویل چې استاد برهان الدین ربانی د سولې یو ارمان وو او د سولې ارمان له ځان سره ګورته یو وړ. هغه وویل چې اوس افغانان او نوی افغان حکومت باید د استاد برهان الدین ربانی هغه لاره تعقیب کړي چې هغه د سولې لپاره پیل کړی وه. ولسمشر حامد کرزی په خپلو خبرو کې د استاد ربانی په شخصیت نور رڼا هم واچوله او خبرې په دې پای ته ورسولې چې نن د لکاندانو سره ملاقات وکړي او ویل چې په دغه ملاقات کې د هیله مند دی چې افغانان یو ښه خبر ترلاسه کړي. البته د ملاقات په پای کې غونډې ته بیا وروسته د سولې د عالي شورا اوسنی رئیس صلاح الدین ربانی خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی وویل چې پلار د سیسو قربانی شو او نه یوازې د پلار بلکې ویل چې په افغانستان اکثره شخصیتونه د افغانستان د مخالفینو لخوا ترور شول او دا چې افغان حکومتونه شو کړی چې د افغانانو د وژونکو مخه ونیسي یا دغه کوم کسان چې وژل کیږي دغه محاکمه کې نو همدا د دې لامل شو چې په افغانستان کې زنځیري وژنې زیات شي. باید ووایم چې استاد برهان الدین ربانی لنن درې کاله وړاندې په وزیر اکبر خان مینه کې په خپل کور کې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا نو وژل شو. دغه انتحاري حمله کوونکي د دې لپاره راغلی و چې استاد برهان الدین ربانی ته د سولې پیغام راوړي، خو هغه چې هغه وخت په خوله کې ورته انفجاري مواد ځای په ځای کړی وو او برهان الدین ربانی پکې ووژل شو. د غونډې ته د ولسي جرګې رئیس، د غرازي مشرانو جرګې رئیس او نورو افغان چارواکو سرګندونه وکړه او په افغانستان کې سولې یو ضرورت و بل او ویل چې نوی افغان حکومت باید د سولې لپاره هڅې وکړي ترڅو وسوال مخالفین د سولې ټغر ته کینوي او نور افغانان له دې روان ستونزې چې په افغانستان کې تیر ډیر لسکلو څخه روان وي لږ مخ کې هم افغانان له دې ستونزو خلاص شي او افغانستان په آرامه فضا کې اوسي او افغانان په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو. اسدالله لودین چې په کابل کې د برهان الدین ربانی د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د دریم تلین په اړه د جوړې شوی مراسم په ارتباط معلومات راکول. په همدې حال کې د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې پروانه پروسه انتخاب کوي او وایي چې په دې برخه کې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. د دې بنسټ غړي راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت پر راوستو او د سولې د عالي شورا په نوي جوړښت کولای سي د افغانانو د سولې ارمانونه پوره کړي. یوسف صدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ د سولې د نړیوال ورځې د منځلو په درشل کې د سولې د عالی شورا په جوړښت او د سولې لپاره د حکومت په اراده انتقاد وکړ. د دې بنسټ لسګونو غړو د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوال ورځې د منځلو په غونډه کې هیواد ته د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړې. د عمل بنسټ مشر سید اکرام افضل رسنیو ته وویل تر هغه چې خپل د حکومت اراده پخه او د پخلاینې لپاره به طرفه کسان د منځګړیو او د سولې عالی شورا په ترکیب کې ونه ګمار نمایشی کارونه د خلکو د سولې ارمان نشي پوره کولای.
په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره دا اړینه ده چې موږ تاسو داسې ګامونه پورته کړو چې هغه واقعي ګامونه وي، نمایشي نه وي. لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت چې د سولې کومالي شورا یې جوړه کړې ده چې په هغه کې داسې کسان دي چې هغه خپل د خلکو په وژلو کې لاس لري، د خلکو په وینو باندې
شاغلی اکرام لرادلون کې حکومت او غوښتل چې د ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت په تامین او د سولې لپاره د بیطرفه خلکو او مدني ټولنو په کومک په رښتینی توګه له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. هغه وویل که د سولې پروسه په همدې ناکام ډول روانه وي او افغانستان هم د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به دا لاسلیک د سولې د راتګ په لار کې لوی خنډ واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د څو کلونو رئیس د سولې عالی شورا په نامه یو بنسټ چې لس ګونه غړي لري جوړ کړی تر څو د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا چې دا شورا تر اوسه ولې خپل هدف ته نه ده رسېدلې، د دې شورا مشر صلاح الدین رباني چې د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په دریم ترین مراسمو کې خبرې کولې وویل:
د سبب سوي چې د یو کمزوري دولت بنسټ کښېښودل سي، چې دا دولت د لوی تاریخي مسؤلیت د پوره کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره هم ونه توانېده چې ورڅخه د امنیت تامین او د سولې د ټینګښت لپاره استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په همدې غونډه کې وویل چې د سولې د راتګ لپاره فریب خوړلی او سولې ته ډېرې لیوالتیا د استاد برهان الدین د مرګ سبب شو. له دې سره د سولې عالي شورا غړو هم وخت ناوخته د یو بل په ضد خبرې کړي او حتی داسې څرګندونې له رسنیو سره شریکې شوي چې په دې شورا کې ټول واک څو محدودو کسانو په غاړه اخیستی. د سولې د ټینګښت په برخه کې د مدني ټولنو، بنسټونو او عامو خلکو ټولې غوښتنې او انتظار اوس راتلونکي حکومت متدا او معلومه نه ده چې راتلونکي حکومت به د خلکو دی غوښتنې ته څه ډول رسیدګي وکړي.
و موردل چې د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې روانه پروسه ناکامه ګڼلې ده. په همدې حال کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنی چارو وزیر وکیل احمد متوکل په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامې ګڼي او د سولې د ټینګښت لپاره ځینې وړاندیزونه کوي. په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان له متوکل سره یو مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د سولې هڅې بریالۍ وې او که نه.
تر اوسه پورې زما په نظر باندې د سولې هڅې شروع شوې نه دي. یوازې د جلب جذب لپاره یو شورا وه او هغې هم نتیجه ورنه کړل. نو د سولې لپاره اراده تر ټولو مهمه ده او د ارادې پرته د دواړو خواوو وارد مرکزی چی مونه منځګړی هیئت او دا یو میزبان هیواد یا کوربه هیواد دا غسلی چې تر اوسه پورې لاس نه دی راغلی متاسفانه.
تاسو یې نظر دا هڅې ناکامه وي، ولې دغه مسایل چې تاسو وایئ تر یوه ده خدا پکې هغه پروسه چې په افغانستان کې شروع شوې دا په پام کې نیول شوي دي، نو تاسو یې نظر ولې دا پروسه ناکامه وه؟
ګورې، یو خاطر په دې نوم باندې چې د ټولو اطراف یا د بېلابېلو اطرافو یو ډول نمایندګي پکښې کې یو شورا جوړه سو چې هغه ظاهر جلب جذب کار کاوه. دا
هدف هم د سولې شورا ده.
بله، دا هغسې یو شورا نه وه چې باید د دولت یو مرکزي ټیم وای او بل اړخ ته د دولت یو مخالف اړخ ته یو ادرس وای چې هغه ادرس د کار په شول ته پرې نه شول سو، د کار شروع ته پرې نه شول سو. د دغه دواړو درسونو یا دواړو مرکزي ټیمونو ترمنځ یو منځګړی افغان ګروپ ته هم ضرورت و چې هغه ایجاد نه سو. د کوربه هیواد په رول باندې هم داسې یو کلي توافق نه و چې لکه د قطر هیواد چې دا باید د کوربه په توګه منل سوی وای. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مخ ارادې او دغسې یو تخنیکي وړتیا ته ضرورت لري.
یو شمېر کسان هم دغه موازي حرکتونه لکه د قطر دفتر او دلته په افغانستان کې د سولې د عالي شورا جوړېدلو ورسره د قطر دفتر او په عربي هیوادونو کې خوځښتونه چې د افغانستان د سولې لپاره شروع شوي دي، دغه ټول ښه مسایل نه ګڼي افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره؟ تاسو څه وایئ په دې اړه؟
موازي حرکتونه په دې ډول باندې چې کله کله د افغانستان دولت غوښتي د پاکستان د لارې سوله راولي، د هغو سره خبرې، کله کله په دوبۍ کې د یو بل جریان چې دا رشته هم د خبرو پر هغه اعتبار باندې نور هم منفي تاثیر کوي. په کار دا ده چې د افغانستان دولت د هغه چا سره چې هغه واقعیا نمایندګي کوي او هغه اړخ چې د جنګ مشري کوي د هغو سره سوله په کار ده. نو دا هغه څه وه چې ما مخکې ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې لنډ نیسي که چیرې راتلونکي کې نوی حکومت غوښتي وي سوله وکړي، نو ځینې ټکي باید په نظر کې وساتي، لکه د تړون نه لاسلیک کول یا لږ تر لږه د داسې یو موقعیت تړون که چیرې دوی ورته مجبور هم وي چې په هغه کې د سولې اولیت په پام کې نیول سوی وي او سوله هغه معطله نه کړي. او دا راز منځګړی هیئت لپاره قایلېدل او کوربه هیواد باندې سلا کېدل او دواړو طرفونو ادرسونه د تثبیت او رسمي منل د هغه څه دي چې سوله لږ تر لږه روانولی شي.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې خلک دې ته په تمه و چې نور دغه انتحاري حملې بندې شي، وژنې بندې شي، د ملکي خلکو بمباریو تلفاتو ماینې ښودنې دا ټول بندې شي. ول تاسو ګورئ چې اوس هم ملکي خلک تلفات ورکوي، نو څه فکر کوئ چې کوم کارونه په اوسنیو شرایطو کې باید وشي چې په افغانستان کې واقعي سوله تضمین شي؟
تر څو چې سول نه وي راغلی جنګ به جاري وي. په جنګ کې دغه څه چې تا ورته اشاره وکړه دا به روان وي، او لا هم چې موږ ورته ګورو د جنګ کیفیت ډېر خطرناک کېږي او شدت اخي متاسفانه. ځای دې چې خارجان د وتلو خبرې کوي او افغانان سولې ته محوریت ته او تفاهم ته رجوع وکړي، لا هم د شدت د جګړې محسوسوو. پکار ده چې خارجان د افغانستان څخه ووځي، دواړه خواوې وخت ضایع نه کړي او منځګړي ګروپ واسطه باندې هغه درسونه چې جوړیږي دواړه خواوو یا د مرکچانو هیئتونه د یو کوربه هیواد په مرسته او ورو ورو اعتماد سازي وسي او مخ په وړاندې ولاړ شي.
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنی چارو وزیر وکیل احمد متوکل چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه معلومات ورکول.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او له دې سره وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو ور بیا صفی الله ستنګزی ته وخت ورکو چې مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وګوري او هیله مندي خو ده چې نن د ملي وحدت حکومت په اړه یوې نهایی پریکړې ته ورسیږي. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون سبا د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي. افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د ځینو کړیو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو تجویز وغانده او هغه د اسلام خلاف کاروباله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. او د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل هغه نه هڅلو وکړ ترکیه ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمتشي او خوش شول او روغ رمټ ترکیه ته ستانه شول.
لاند خبرونه مولا زاده لډو اوریدل. دغه خبرونه کولای سي د ازادي لډو پر وی پانه هم پیدا کی. ادرس دی azadilido.com یا azadilido.org. اوس به هم نجيبه زمان مهم اقتصادي خبرونه واوروي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي ټکر سویچ په هیواد کې د لاسي صنایعو څخه د ملاتړ ریاست چې شاوخوا 12 کال وړاندې لغوه سوی وو بیرته افتتاح کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل دغه ریاست به په ځانګړې توګه د شوزو لاسي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي او له دوی سره به د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې د ستونزو په هواري کې هم مرسته وکړي. د شاغلي قوقندي په خبره له دغه کار څخه د دوی هدف د شوزو کورنۍ اقتصاد پیاوړي کول او په هیواد کې لاسي صنایعو ته وده ورکول دي.
په لومړي ګام کې زموږ هدف د خزو او د دوی د اقتصادي وضعیت څخه ملاتړ دی چې په ډاډ سره د ریاست د خزو د کاري ظرفیتونو د لوړولو او د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې او د افغانو خزو چې د ټولنې مهمه برخه جوړوي د اقتصادي وضعیت د خوالي په برخه کې مهم رول لري.
شاغلي قوقندي ویل د ریاست به وکولای شي د شوزو څخه د ملاتړ د بنسټونو سره په همکارۍ د شوزو لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي ترڅو دوی خپل د خپلې ګټې په لاس راوړلو کې برخه ولري. د دغه ریاست پرانیستنه چې ټاکل شوی و نن وسی د رخصتۍ له امله سبا ته ودنډېده. د سمنګان د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال دغه ولایت د غنمو حاصلات 13 سلنه زیات شوی دي. په سمنګان کې د کرنې د ادارې مشر نور محمد ازادي راډیو ته ویل د کرنې وزارت له خوا بزګرو ته د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني آفاتو سره د مقابلې کمپاین او موسمي بارانونو د دې لامل شوی چې د تیر کال په پرتله په سمنګان کې د غنمو حاصلات زیات شي. نوموړي زیاته کړه تیر کال په دغه ولایت کې په 102,000 هکتار للمي او کرنیزې ځمکه کې غنم کرل شوی و چې شاوخوا 80,000 ټنه حاصلات یې درلودل. سږ کال په 13,000 هکتار ځمکه کې د کرل سوي غنمو حاصلات شاوخوا 30,000 ټنو ته رسیدي. د سمنګان د کرنې د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 1,500 کسان ژوند کوي چې د غنمو کلنۍ مصرف یې شاوخوا 30,000 ټنو ته رسیدي، چې په دې ډول د دغه ولایت اوسیدونکو د غنمو د مصرف لپاره خودکفاس شوي دي.
له نجيبه زمان څخه مننه چې د اقتصاد لنډي څخه معلومات راکول. به هم په افغانستان کې تم کېجو. د لغمان ولایت چارواکي وایي تیر شپه په الینګار ولسوالۍ کې د سیمایز پولیسو او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ په یو ساتنه شته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. نور هل سیمیز مش خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا دوه بجې د الینګار ولسوالۍ د سیند ختیځې څنډې ته اړوند د حکیم آباد په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوسته برید کړی چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوې او تر یوه ساعته پورې دوام کړی. د ولایت وین سرحدي ځواک وایي د تېرې شپې په پیښه کې د وسلوالو د دوو ځان وژونکو بریدګرو په ګډون یوولس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تېره شپه د دوه بجو په شاوخوا کې د حکیم آباد په سیمه کې د محلي پولیسو په یو پوسته باندې مخالف وسلوالو ډله ایز برید کړی چې د محلي پولیسو په ځوابي ډزو کې د مخالفینو د دوو ځانمرګو په ګډون پنځه کسه وژل شوي دي او شپږ تنه نورې زخمیان دي چې د وژل شوو کسانو له جملې څخه د دوو کسانو جسدونه یې اوس هم په سیمه کې پراته دي.
ځواک وایي د تېرې شپې په نښته کې د وسلوالو تعداد زیات و او همدا لامل و چې په دې پیښه کې لس تنو محلي پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه ورځ په دغه نښته کې څلور تنه محلي پولیس هم په شهادت رسیدلی دي او شپږ تنه نور زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د یادې پیښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ویلو دلې دې وړاندې په الینګار دره کې څو وارې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي ولې اوس هم د وسلوالو شتون پکې موجود دی. د لغمان د ولایتي چارواکو په وینا د وسلوالو شتون لامل د دې ولسوالۍ سرحدي سیمې دي چې د کونړ، نورستان او ننګرهار سره ګډه پوله لري او وسلوال هم د همدغو لارو څخه په استفادې لغمان ته تګ راتګ کوي.
ل ننګرهار څخه ورځو بلخ ته. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو استاد او د وجلسوي خبريالي د پلوشي توخي د کورونی خړو د دې ولایت امنیتي چارواکي د یادې خبريالي د قتل د انګیزې د ترنګوالي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. دوی وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په مزار شریف ښار کې دوه تنه خبريالان په مرموز ډول وژل سوي چې له هم د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی د وژنې د ترنګوالي په برخه کې له رسنۍ سره معلومات نه دي شریک سوي. له بلخ څخه مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغان خبریالی پلوشي توخي د وژنې څخه درې ورځې تیریږي خو لا هم د دې خبریالۍ د قتل د څرنګوالي په برخه کې د بلخ امنی قمانداني چارواکو چوپتیا غوره کړې او هیڅ هم نه وایي. په بلخ کې د مدني بنسټونو استازي او د پلوشي توخي کورنۍ غړي د دې ولایت امنیتي چارواکي د پلوشي د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. پلوشه توخي میرانځی شپږ کلنه خبریاله وه چې په تازګۍ سره یې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې له تایلند څخه ماستري اخیستې او وطن راستنه شوې وه. پلوشه چې د بیان شمال په نامه یې له یوې رسنۍ سره کار کړی و درې ورځې د مخه د نامعلوم کس لخوا په مزار شریف کې د دې ښار د درېیمې امنیتي حوزې ته څیرمه په خپل کور کې د چاړې په وسیله ووژل شوه. د دې خبریالۍ پلار وایي چې لور یې په مرموز ډول وژل شوې او تر دې پخوا یې هم له چا سره دښمني نه درلوده. هغه د خپل لور د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دې په دې برخه کې ژر تر ژره څیړنې پیل کړي. لا پخوا مو چا سره دښمني نه درلوده او په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د ژر تر ژره په دې برخه کې پلټنې پیل کړي او معلومات
ترلاسه.
د پلوشې وژنې د هغې ملګري متاثره کړي او ورته یې په کاري برخه کې ویره پیدا کړې ده. مبینه سایی په مزار شریف ښار کې د رابعې بلخي یا د میرمنو ځانګړې رادیو مسؤوله ده. هغه وایي په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدو په بلخ کې د خبریالو ښځو پر کاري فعالیت منفي تاثیر کړی او دوی ته یې ویره پیدا کړې ده. په عین وخت کې په شمال زون کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړي دفتر یا نوی مشر نور اغا شریفي هم په دې اند دی چې په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدل او د امنیتي ارګانونو لخوا یا د دوسیې ته نه رسیدګي سبب شوی تر څو د خبریالانو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي. یادې دوسیې ته نه رسیدګي او په مرموز ډول په دوو میاشتو کې د دوو ځوانو خبریالانو وژل کېدل سبب شوي تر څو رسنیز فعالیت په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. په عین وخت کې بلخ کې میشت خبریالان وایي چې تر ډیره ښایي چې پلوشه د خپلو رسنیزو فعالیتونو قرباني شوي وي. دوی وایي د روان کال په ترڅ کې د خبریالانو په وړاندې اتمه ورځ تاوتریخوالی ترسره شوی چې دوهمه ورځ یې د خبریالانو وژنې دي او شپږمه ورځ نور وهل ټکول دي. د دوی په اند چې تر دمه د خبریالانو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالی یوې پیښې ته هم رسیدګي نه ده شوې او د امنیتي چارواکو لخوا دا پیښې نه دي څیړل شوي. په بلخ کې د خبریالانو د کور مشر ګلابشاه باور ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په موقع سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي نه کوي او د معلوماتو له شریکولو څخه یې په ټول مواردو کې ډډه کړې ده.
نه تنها د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو په وخت سره رسیدګي نه کړې، بلکې موږ د دې نه مخکې دوه میاشتې مخکې خالد آگاه په نامه باندې یو څوک شهید شو چې د مسله د امنیتي ارګانونو سره مشارکت نه تر مخکې په بلخ ولایت کې په نامه د مختار وفایي چې موږ ته تقریبا یو دېرش نفر د برج سره د امنیتي ارګانونو سره کېناست، په خصوص د قمندان صاحب امنیت سره مکتوب
د ازادۍ راډیو د پرله پسې هڅو سره بیا هم د بلخ د امنیت قمندانۍ چارواکو د جزئیاتو له شریکولو څخه ډډه وکړه او چوپ پاتې شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ مدني ټولنو استازو د دې ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي په موقع سره خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو تورن کړي دي او ویلي دي چې تر دمه یې د خبریالانو د وژنې د انګیزې د څرنګوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام پورا پر درو بجو خبرلیجه اینو ده خبرونی وقت میروی پا ده خبرونی که تاسی زنگوی یا ده خبرونی ده موضوع پرده چی روست بیز مش همکاران اعلان کلی خپل نظر سرگن کلی خوست راپورونو لڑی تا بیا هم دوامر کهو. یو شمیر افغان میرمن انتقاد کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له ښارونو پرته په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت او حقونو ته پاملرنه نه ده سوې. محمد ابراهیم صافی په دې اړه یو راپور برابر کړی.
یو شمیر افغان میرمن انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نورو مدافع بنسټونو له ښارونو پرته په کلیو باندې کې د ښځو د حقونو او وضعیت لپاره کار نه دی کړی. دوی وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د مدافعینو پاملرنه یوازې ښارونو ته وه او خپل مسؤلیت یې د ټولو میرمنو په وړاندې یو شان نه دی ادا کړی. په دې اړه درې تنو میرمنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
تر اوسه پورې هیڅ کوم فعالیت نه دی کړی چې موږ معلومات ولرو. کله چې دوی د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کار وکړي خو موږ ضرور خبرېږو. د پروګرامونو طرحې د پرنفوسه ولایتونو پورې تړلې دي، که په مرکز کې وي او یا هم پولیس ولایو کې کوم خاص پروګرام یې نه درلود. که موږ او تاسې ولایتونو ته ولاړ شو، ښځې حتی د خپلو حقونو په اړه هم معلومات نه لري. بل کې ځینې ځایونه لیدل کېږي چې د ښځو لپاره یو شمېر کارونه ترسره شوي دي، په ولایتونو کې دا پرمختګونه نه لیدل کېږي. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغو میرمنو له دولت او نورو مسؤولو ادارو نه وغوښتل چې د ښځو په برخه کې د پوهاوي پروګرامونه لري ولایتونو او سیمو ته هم وغځوي. دوی وایي د پوهاوي د پروګرام په پلي کولو سره ښځې کولی شي د خپلو اساسي حقونو نه دفاع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان په بشري حقوقو کې د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ برخې کمشنرې سوریا سوبرنګ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقوقو نه د ملاتړ په برخه کې ډیر کارونه ترسره شوي دي. اغلې سوبرنګ زیاته کړه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د پوهاوي او د هغوی د فکری پرمختګ په برخه کې د دې کمیسیون لخوا یو شمیر پروګرامونه پل شوي دي. سوبرنګ په انتخاباتو کې د ښځو 8% ونډه د خپلو لاسته راوړنو یو برخه بولي.
ښځو او نجونو په دې ورسیو کې په لوړه سطحه د عامه پوهاوي پروګرامونه ترلاسه کړي. نن د حق او ناحق ترمنځ توپیر کوي، د خپلو حقونو په اړه پوهیږي او د بیعدالتۍ په وړاندې درېږي. د خپله د افغان میرمنو لپاره یو پرمختګ بلل کېږي.
سوبرنګ وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په درې برخو کې د بشر د حقونو، د حکومتي بنسټونو او غیر دولتي بنسټونو په برخه کې کار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله سیده مشګان مصطفی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د وضعیت د ښوالي په برخه کې د دې وزارت لخوا یو شمېر ګټور کارونه شوي دي. میرمن مصطفی په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون نمایشي پرمختګ وباله. میرمن مصطفی وای چې دغه وزارت د مدني ټولنو سره په همکارۍ په تیرو څو کلونو کې ښځو ته د خپلو حقونو څخه د خبر ورکولو په برخه کې د زرو په شاوخوا کې سیمینارونه، کانفرانسونه او ورکشاپونه وړاندې کړي دي. اغلی مصطفی په لری پرتو سیمو کې د خپل پروګرامونو نخبرې دوه د لاملونو پاړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل.
هنوز هم در قرا
و اوس هم په لری پرتو سیمو کې رسنۍ او د عامه پوهاوی بنسټونه چې ورته لاسرسي نه لري، د خزه د تعلیم او پوهې سطح ټیټه ده. ولی موږ په دې ورسېو کې چې کوم کار کړی هغه د رسنیو له لارې مو په تبلیغ باندې تمرکز کړی.
میرمن مصطفی هم دا زیاته کړه کله چې یو خزه د تاوتریخوالي قرباني کیږي او هغه عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، دا خپله د ښځو د عامه پوهاوي یوه بېلګه ده. دی ویل دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو شمیر پروګرامونه په افغانستان کې پلي کړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې یو شمیر فدراسیونونه د دغه کمیټې پر لیداري هیئت انتقاد کوي چې په کوریا کې د اولمپیک د آسیایي لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د زیات شمیر افغان لوبغاړو د ګډون لپاره سم مدیریت ونه کړ. په دې اړه مې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس ډاکټر یونس پوپلزی سره مرکه کړې او لومړی مې په یادو مراسمو کې د یو شمیر افغان لوبغاړو د نه ګډون د علت په اړه وپوښتل.
ان شاء الله ټول لوبډلې به په دې سیالۍ کې چې کومې چې ثبت رجستر شوي هغه به اخلي، خو متاسفانه لکه دا رسم گذشت مراسم کې دی په خونه راځل چې هغه دی اولمپیک د کمیټې د خوښ خصم اماهنګي نه وشوي، نو زه باور لرم چې تیمونه اوس رسیدلې دي هلته او په خپل هغه سیالۍ کې به دی ونډه اخلي او زحمت مستل دی او امیدوار یم د الله تعالی څخه چې دی ان شاء الله نتایج هم ولري.
تاسو چې د افغانستان د والیبال فدراسیون مسولیت لري یا ریاست اساس په غاړه دی، په دې فدراسیون کې عمده ستونزې څه دي چې په لوبغاړو ونه سو کړلې د دغه لوبو په افتتاحیه مراسمو کې برخه واخلي؟
متاسفانه تقریبا درویش ټیکټان چې د آسیا شورا څخه د اولمپیک د شورا څخه د امرسته شوی و د افغانستان د اولمپیک سره، نو دا غپینې سرویس ټیکټان څخه درویش ټیکټان وسل د اولمپیک څخه، نو هغه په اخر ورځ باندې فدراسیون مچ باید په اخر ورځ دی وای هغه خبر شو او بیا په ډیر اخر ورځ کې یو دوه ورځې مخکې د تربیت بدني د خاص خبرته مرسته شو کومک شو او دا فدراسیون دې سفر ته هغه ټیمونه واستول شو. نو یو دلیل دا و چې دا هغه ټیکټان چې د شورای اساس د خاص خبر کړشي او اولمپیک د افغانستان هغه ترینه سوزلو او دا لوبدلې زیاتره په دوه ورځې وروسته سفر وکړي.
په پلزې سپتاسو د پروازونو ستونزې د کلوتر څنګه د ناسم مدیریت خبره وکړه. په 2014 کال کې هم همدا لوبي ټاکل شوې ده چې تر سالسي کچېره داسې ناسم مدیریت بیا هم تر هغه وخت پرې موجود او لوبغاړي سم ونه روزل سي، څه تاثیر به وکړي پر هغه لوب باندې د افغانستان په ګډون کې په هغه لوب کې؟
سلسله د ورزشکارانو پر روحیه باندې تاثیرات لري، ځکه ورزشکاران خپل نیرو او خپل قوت په کار چولې، ځمات وستلې او دا غا وړو وړو شان اداري شان چې باید اولمپیک د کمیټې څخه باید ورته مهیا شي آماده شي. دا په 2014 کې هم کوم دي شکلي تاثیرات ولري، خو زه په ټینګه ویل شم خپل وطنوالو ته چې د دې موضوعات به موږ ان شاء الله سپیناوي کوو، دا به تیرو او د دې به هغه اصلي دلایل به پیدا کوو، هغه کوم کسان چې مسؤل دي هغه به مې سره کشکاږو او هغه به خپل دلایل باید وایي او دا کار باید تکرار نشي. ورزشکاران د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دې سیالۍ کې حصہ اخلي او دغه د افتخارات دي د یو شخص یا د دوو شخص لپاره چې هغوی سهل انګیزي کړي، سهل کاری کړي کې باید هغوی خپل جزا وویني او هغه کمیټه د اجرایه د اولمپیک چې ده باید دا موضوع ټینګه ونیسي.
د والیبال د فدراسیون رئیس ډاکټر یونس پوپلزی و چې د آسیا د اولمپیک سیالیو د افتتاح په مراسمو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون په اړه معلومات راکول. له دې سره د رواني خبرونی خبري مطالعه پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د تاندې څانګې ونیس پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو. رومان هغه تکړه افغان ځوان دی چې د نوی دولت له منځته راتګه څه موده وروسته ورته د ډیرو ځوانانو ترمنځ په امریکا کې د زده کړو چانس برابر شو.
د
دوستانو د زده کړو ترڅنګ ځینې هنري کارونه هم کوي. دی رومان د زړه خواله را سره کړي او تر دې وروسته په دې غږیږو چې ځینې ځوانان ټولنیزې شبکې خصوصا فیسبوک بې ګټې کاروي یا په یو ډول نه یو ډول د نورو د ځورولو سبب ګرځي. ملتیا مې وکړې زه نورګل شفق. ملګرو رومان لا 15 کلن او د خونځیز د کونکې و چې په امریکا کې د زده کړو چانس ورته برابر شو، خو د دې چانس ترمنځ یو خنډ هم و، یعنی په یوه علمي سیالۍ کې باید بریالی شوی وای. رومان وای
زه اول سم نه تر نهم سم پر اول نمبر ما د اوسن خیر لسکه زه سم نهم سم کوم د افغانستان سیاسي نظام بدل سو د کرزی رژیم راغی موقت اداره په دوره کې بیا د نهم ټولګیو الکان ته اسکالرشپونه راغلی وو. دوی د بګرامي ولسوالۍ لکه د اوتخیلو حسن خیلو الو خیلو بدخاک شو کې د لسونه دعوت کړ شاګردان د ټول کابل سه دعوت کړی ول. بیا امتحان وخت په انګلیسي ژبه امتحان وخت نور مضمونو کې امتحان وخت شپږو دور امتحان په دې شپږو دورو کې زه کامیاب شوم او بیا وروسته دوه میاشتونه مونږ سفر درلود امریکا ته او التا ایکسچینج پروګرام ته ویلي، یعنی د شاګردانو تبادله. د ایکسچینج پروګرام کې مونږ ګډون کړل تعلیمي پروګرامونه ول جونیئر کالج یا لسم یو لسم دوه لسم په امریکا کې کالته ولسه په ای ډبلیو سی کالج کې نو لسم یو لسم دوه لسم مالته ایکسچینج پروګرام کې سره مکتب.
علم علم شي عرفان شي علم علم شي عرفان شي د خواږې منې داستان شي د حکمت له برکت داس خلې شي ودان شي سلور کنج دنیاوی ساج پوه ترجمان.
رومان لومړنۍ زده کړې په امریکا کې بشپړ کړې هم زورو او غوښتل یې چې لوړې زده کړې د حقوقو په برخه کې وکړي، خو د یو شمیر ستونزو له کبله یې امریکا پرېښوده او په هند کې یې حقوق ولوستل او د نړیوالو اړیکو په برخه کې هماغلته ماستري هم وکړه. دی وایي چې د درسونو ترڅنګ مې ګیټار او شپېلۍ خوښېدل چې زده مې کړل او په یو شمیر علمي او هنري فلمونو کې یې هم کار کړی. د ښاغلي رومان په قول
یوازنی شی چې په امریکا کې د ما ذهن ډیر ځان ته جلب کړي د سپورت سمفونه او د موسیقي سمفونه چې مالته شپلې ډیر ښه زده کړله، ګیټار مې زده کړلته او په هندوستان کې پونتون کې فستیوالونه او د فلمونو فستیوالونه هلته زه انتخاب شوم د پونتون د خونه او ما څو فلمو کې کار وکړ چې هغه علمي فلمونه ول لکه ای سوشل، یعنی په دنیا کې ډیر کسان په خصوصا په غربي هیوادونو کې هلته کسان پیدا کېږي غیر اجتماعي، هغه لاملونه یې ډیر زیات دي، یا ناکامیږي مکتب کې یا ذهني فشار پې یا نور لاملونه چې دوی غیر اجتماعي خوی پیدا کوي یوازېتوب اختیاري رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي. څه څه په دا اړه مونږ فلم جوړ کړ چې ای سوشل دی، خو داسې نور فلمونه دي چې مونږ هلته اشتراک وکړو. آر یوې ډېر ښه نتیجه درلوده او
دوستانو رومان لا 24 کلن ده. هیوات راستنیدو سره په څو شخصي پونتونونو او علمی مرکزونو کې ځوانانو ته د حقوقو، نړیوالو اړیکو، بشري سرچینو او حقونو او د انګریزي ژبې په برخه کې تدریس پیل کړي او د دې کارونو په شمول د انتخاباتو خپلواک میسون په یو برخه کې د مشاور په حیث کار کوي. رومان د ځینو خو ځوانانو غوندې پر هیواد مین او وطن پرست ځوان دی. د نورو هیوادو خصوصا د هندي ځوانانو مثال راوړي او وایي چې زموږ ځوانان هم باید وطن پرسته واوسي نه خود پرسته.
ما یو مثال درکوم، یو ورځ فوټبال مسابقه وه، زه کاپټن د ټیم د فوټبال د هندستان فرګسن پونتون کې، نو ما د ګروپ د کوټې ګول نه کړ، نه هندي ویل چې دروازه بیرته خلاصه کړه ته خوره وتلې د ګروپ ګول کړه و د هندستان برق د مصرفېږي. نو د دې وطن پرسته هیڅ وګوره چې په یو ګروپ کې دوی وایي چې انسان باید انرژي ذخیره سي او انسان باید مخته لاړ سي. وزلته وګوري تاسو مخکې ویلې با تعلیم کسان سیدان فیسبوک لري، تاسو راځي دي ذهنیت دي د فکری ساویه په فیسبوک کې د مطالعه کې دوی تمرز نه کوي، یو کمپورس پکې وای بل کمپورس پکې وای په تعلیم برخه کې دوی د ست سنه کوي او کایم ا تعلیم په منفی لار کاری په مثبت نه کوي، د خارجي استخبارات او شکار ګرځي یا د سیاسي حزبونه کې هغه کې سیاغه دی غوي هغه دینامیزم بیا د زور زواک زور قدرت سي د ځواني هغه په غلطه کارول کوي. نو دا سه اومه ذهنیت دي وطن په ګټه داسه سنه لکه ځوانانه کې اس کلام ریکه کوم په هغه پونتون کې د هر هیواد نه کسان غلیو د پونتون د موهید کې د اسرائیل، فلسطین، مصر، کوسوو، هیوادونول، عراق او د اینغ جنگي هیوادونو الکان راغوتول چې دوی په جنگ منځ کې ول چې یعنی یو بل د دښمن سره ویره. مګر دوی چې یو موهید راتل ما قتل دوی به په مېز کې کناسل ډوړې به خړله په یو د سنکو درس ویلې. نو ما ویل عملاً د دوی مشان په خپل هیوادونو ملکونه کې په جنگ کې نښتی یو بسر لکه اسرائیل او فلسطین او دې ماشومان دلته درس وایي په پوهنتون کې کینې ډوډۍ سره خوري ډېر سوله ییز ځوان لري دلته نو ولې موږ نسو کولی په افغانستان کې دغه محیط په افغانستان کې خلکو نو راځئ چې د ما دې پیغام وسې یو بل ته احترام وکړو د زغم نه کار واخلو وطن مور ده او مور لپاره یو هیله لرو او باید ولرو او دا باید جوړ شي
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري ملګرو د رومان غندې پر هیواد مین ځوانان دی الله ډیر کړي امين دو ویل همزولو چې باید وطن پرسته واوسو نه ځان غوښتون کې یاداسې چې شخصي ګټې راته مهمه واوسي د نرګسیات پاړه مکاوري د لیوی دوستانو نو خبر به وای چې یو ځوان په اوبو کې ځان ولید او په ځان مین شو بیا نو بل څوک په نظر نه ورتلل هو دا منو همزولو چې هر انسان غواړي مشهور شي مطرح واوسي او خلک یې صفات وکړي خو څه وای چې دومره خوږی ګمه لکه ګوړه چې خلک دی وخوري او دومره ترخی ګمه لکه زهر یا مرچ چې خلک دی وغورځوي مقصد می هغه ځوانان دی ملګرو چې په خپل فیسبوک پاڼه یا یوازې خپل عکسونه خپروي او یا داسې څه خپروي چې بیګټي وي او بیا له نورو په میسجونو کې د لیکنې یا د عکس د سټایل غوښتنه هم کوي نو دا هم د نرګسیت یو ډول دی په فیسبوک کې په خپل پوسټ کې د نورو نخلول یا په انګریزي اصطلاح ټیک کول هم هغه څه دي دوستانو چې زیاتره د فیسبوک کاروونکي ترې ځوريږي کته خان دی او کژاړي د تا په پاڼه به داسې څه خپروي چې ته نه غواړي د ځوانانو ته غوښ شي
خوشحال درنه فیسبوک څلور کال کېږي کاروم ته ګون نه ډیر تنګېږم ما سره په فیسبوک کې د هر فکر هر رقم خلک شته یو څوک به د شه در باندې ټک چې به د تا خطر پیخي بل په فیسبوک کې ما سره 2300 ملګری دي په دې کې یو 200 څو کسان هغه فعال فیسبوک ساتي پوسټونه کوي دوی نه خپل عکسونه چیکي بیا ځینې په چټ کې درته وي یو لایک خو کا یو کمنټ خو په واکس باندې وکا
زه کریم یم ډېر ملګری داسې دي چې هغه د کومایار لمخې په فیسبوک کې کوم پوسټ چا کړی وي دی هغه پاړه باندې تبصره یا دی هغه لایک د کومایار لمخې نه کوي البته د شخصي ملګرتیا لمخې په دې خاطر چې اور نه خفه نسی او ګله ور نه ونه کی دې لپاره چې سبا د پوسټ باندې کمنټ ورکړي او لایک کړي د دې په خاطر باندې هغه لایک وی ډېر خلک خدا سي دي چې مطلب پوسټونه لولي هم نه لایک ورکوي
شتا ملګرو ځینی کسان شتا چې په فیسبوک کې با ګټور خبروي او په نورو یې په زور یا په زارۍ نه لولي لکه دغه ځوان سعید زابلې
زه په خپل فیسبوک کې کله شروع نه خبروم کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښ زم دا خبروم کله کله دې چې دی مشر دی په هاندې پر سپی خبره خوښ سوي هغه خبروم ترڅو نور ملګری دا خبر را سره ولولي وي ګوري
دوستانو وای پښتنه عیب نه دی خو نه پوهیدل عیب دی ځوان لیکوال او شاعر مجید الله قرار وای چې دا سیستم زیاتره د هغه کسانو لخوا رامنځته کیږي چې د فیسبوک او یا د نورو ټولنیزو شبکو په سم استعمال نه پوهیږي خاغلی قرار
ګوره فیسبوک خو نوی رسنۍ ده دا یو نوی کلچر دی چې دلته راځيږي واځي خبره د سی ترسو پورې سی خلکو سره بلديږي او خپلوي سستونځي بلري زه فکر کوم چې دغه سستونځي اومده سرچینه د خلکو له ټکنالوژي سره نه بلتیا ده هر وسیله ست استعمالوي چې ځان نه پی فکرې ځان پی خوږي ماشوم ته چاړ پلاس ور کو ځان پی خوږي کنه ځکه چې نه پی پیږي فیسبوک عادي انساني رابطه ده ته باید هغه اخلاقیات سی په نور روابطو کې استعمالوي هغه په فیسبوک مو کاروي خو خلک په دې نه پويږي دا نه پويږي چې ټاک څه معنا لري دا د سیده لکه ته سیده یو چا دروازه ور وټه کوي او ورته چې مانند دومره خاک سخی سیده ته دا وګوره څنګه ده او غدي له خوبه را پاسولې نو خو ته به نه غوسه کیږي دا دې وخت را پاسولو دی یا پیسې لازم دي ته وخت لرم دې ته ټاکونه در پښو ګورم او هغه په دې نه پويږي چې خپل پروفایل څنګه کنټرول کی خپل اکاونټ څنګه غا دي پرایوسي سی ورته یا محرمیت هغه خپل خاص سیټینګز یا پیسې لا ترتیبات لري هغه ترتیبات باید ته خپل اور د سې سټ کې څار څوک دي تا محرمیت الله سره سي ونه لري
همزولو ځینی د فیسبوک ملګری ل یو بل په دې ګلمن او خفکیږي چې ولی لیکنه نه د ورته لایک یا خوخه کړي او یا ولی څور باندې لیکلی نه دي خغلی قرار وای چې دا لوړ توقعات او بی ځای تشریفات باید پریږدو او په فیسبوک کې هم د عام ژوند غوندې ټولنیز اخلاق هیر نه کړو
موږ ستاسې افغانانو مزاج هم د سی پټول کې باریک دی یعنی یوازې فیسبوک خبره نه ده دا په نه خبره خفکیدل او د ملګری نه جاته دی تر وس زیاته توقع کول، یعنی د خپل د توقعات او فرهنګ چې دی دا په افغانانو کې متاسفانه نور هم عام دی، یوازې فیسبوک خبره نه ده. خو اوس دا ده چې فیسبوک ته هم له همدغه کلتور سره دوی ځي. اوس یو څوک یو شی به یې نه خوښېږي، تا ته به نه شي ویلی په وضاحت باندې، ته ولې هغه مجبوره یې؟ داسې فکر ونه کړي چې دا کوم مجازي دنیا ده چې په دې کې هیڅوک هیڅ مسؤلیت نه لري. همدغه مسؤلیت چې ته په نورو روابطو کې د یو مسلمان د یو ملګري د یو افغان په وړاندې لري، همدغه اخلاقیات په فیسبوک کې هم ته لري. په هغه کې چې ته باید د خلکو محرمیت وساتې.
ما ویل دوستانو، اوس د زیاتره فیسبوک کارون کو ځوانانو هڅه دا وی چې لیکنه یا په اصطلاح پوسټ یې ډیر لایکونه او کمنټونه ولري او پانه ډیره مشهور شي. نو دوی د دې پر ځای چې خپل لیکنې په میسیجونو کې په زارۍ او په خلکو ولولي او ومني، څه باید وکړي؟ مجید قرار ویل،
شاوخوا ډیر داسې مسایل شته چې هغه خلکو ته مهم دي، د خلکو د اهمیت ټکي را پیدا کړي. مثلا همدا نن ورځ چاته څه مهمه ده؟ دا ورته مهمه ده خلکو ته، ځکه د شهید ورځ لمانځل شوی وه، په ښار کې یو څه بې نظمي وه. خلکو ته دا مهمه ده چې خلکو ته ووایي چې وروره د شهیدانو فاتحې دا ډول نه اخیستل کېږي. مثال یا د انتخاباتو موضوع یا داسې شخصي موضوعګانې، همدغسې یو حس باید په انسان کې را پیدا شي. فیسبوک لپاره هم شي هغه خبرې چې خلکو ته مهمې دي، اکثره هماغه خبرې دي چې حادثاتي شکل ولري، مثلا تراژدۍ پکې ډېرې، د پروسو سره خلک ډېره دلچسپي نه ښیي نسبت له حادثو سره، حادثې خلک ډېر حس را خوځوي د مخاطب، نو دغه چل کولای شي.
مننه له هغو ټولو دوستانو چې د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه د خپرونې په اړه نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړي. دا خپرونه په www.azadiradio.com هم لوستلی او اورېدلی شئ. که غواړئ موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaqn@rfer.org. تر بیا مو الله مه.
آزادی رادیو